السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې نن ماسپښین چاودنه وشوه. په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمانداني وایي چاودنه د جلال آباد تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي. نن له دې مخکې په مزار شریف ښار کې هم پر یو بس د چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چاودنه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیه قمانداني ویاند آصف وزیری تایید کړی ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نورې ټپیان کړي. د ښاغلي وزیری په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات شي. تر اوسه د دې چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. د بشري حقونو د څار سازمان وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه دې په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د بشري حقونو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په دې اړه پرېکړه د خپل اجرایه بورډ په راتلونکې غونډه کې وکړي. ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزان ښار کې غونډه وکړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په نوې ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې توماس ویست پرون د هند د ملي امنیت له مرستیال سلاکار وکرم مصري او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل. هندي رسنۍ وایي ښاغلي ویست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند د بشري مرستو ستاینه وکړه. جاپان په افغانستان کې د بشري مرستو له پروژو سره د 1.8 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې. په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټویټر په یو بیان کې د مرستې خبر ورکړی او ویلي دي چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو کې ولګول شي. د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2021 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان مرستې 315 میلیون ډالرو ته لوړیږي. روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لنجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یو ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړي دي. جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي. د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شوه چې د پخواني شوروي اتحاد ځواکونو له جاپان څخه ونیول. د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاع سیستم یې چې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی. او اوکراین ته څیرمه د روسیې د کورسک سیمې یوه هوایي اډه نن د یوې بی پیلوټ الوتکې په وسیله په نښه شوه چې په نتیجه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست. د دې سیمې والی رومان ستاروویت نن پر خپله ټلګرام پاڼه د دې پیښې خبر ورکړ، خو ویې ویل چې تلفات نه لري او اور هم وژل شوی دی. نوموړي ونه ویل چې د پیښې مسؤول څوک دی، خو روسي چارواکو د روسیې په خاوره کې د بی پیلوټ الوتکو په مخکینیو حملو اوکراین ګرم بللی دی. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. په دې خبرونه کې د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور درکوو چې د افغانستان په اړه خبرې کوي. دا موضوع په یو مرکه کې هم څېړو.
د افغانستان گاونډي هیوادونه او د منطقې هیوادونه هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا په راتلونکي کې دغه هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي، د هغې نه دوی په اندېښنه کې دي.
د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان پر ګډون د بندیز غوښتنه کړې. په نورو موضوعاتو کې ترین کوټ ښار له نږدې یوې میاشتې راهیسې برېښنا نه لري.
برښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار د دغه څه پاتې دا د یو څو وخت کېږي، درې څلور میاشتې وخت کېږي دا برق سره په ستونزو کې دي.
د هیواد د کرکټ د ملي لوبډلې له مرستیال روزونکي څخه به واورئ چې د فوټبال نړیوال جام کې د خوښي لوبډلې کومې دي.
تو فیورټ ته خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده، فرانس بیا په دویم نیمه په فکر باندې او سپین به درېمي.
د په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو ځانګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق خبريږي.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکلستا سکوربم د ټکنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي ورزو د راپورونو برخه ده. د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال وای په افغانستان کې د ترهګرو شبکو د فعالیت دوام د اندېښنې وړ ده. هغه د خبرنن په نوې ډیلی کې د مرکزی آسیا د هیوادونو له استازو سره په جوړه شوې ګډه غونډه کې وکړه. په دې غونډه کې د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار ویلي د افغانستان د اوسنی وضعیت د سمون لپاره باید اغیزمن ګامونه پورته شي. په دې اړه جزئیات د امید ظهیر مل په راپور کې واوري.
که څه هم طالبان هر ځل وایي چې په افغانستان کې ترهګرې ډلې نشته، خو ښکاري چې دوی دا خبره د نړیوالو زړه ته نه لویږي. تازه یو ځل بیا د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوال ویلي د افغانستان په ګډون په سیمه کې د ترهګرو ډلو ګواښونه د ټولو لپاره یوه ستره اندېښنه ده.
د تروریزم مالی ملاتړ او د تروریزم په وړاندې ګډه مبارزه باید زموږ ټولو ګډ هدف وي. موږ هم دا ډول د ملګرو ملتونو له ټولو غړو هیوادونو غواړو چې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې خپله ونډه او مسؤلیت واخلي او په دې اړه شته کنوانسیونونه مراعت کړي او د ټولو هغو ډلو او افرادو له تمویله لاس واخلي چې په ترهګرۍ کې ښکیل دي.
په نوې ډیلی کې په جوړه شوې غونډه کې د سویلي آسیا، ازبکستان، تاجکستان، ترکمنستان، قرغزستان او قزاقستان د هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو او استازو ګډون کړی. هندي رسنیو د خپلو چارواکو له قوله لیکلي د دې غونډې هدف د افغانستان امنیتي وضعیت، له افغانستان د ترهګرۍ خپرېدو او په ټوله کې د افراطیت له ګواښ سره مبارزه او د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره د هند اړیکو ښه کول دي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته رالیږلې پیغام کې دا رد کړي چې ګنې افغانستان نورو هیوادونو ته ګواښ دی. هغه وای دوی په هغه ژمنه ولاړ دي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. په نوې ډیلی کې په دې جوړه شوې غونډه کې د تاجکستان د ملي امنیت سلاکار نصرالله محمود زاده د افغانستان وضعیت پیچلی او بالا او زیاته کړه. مرکزی آسیا کې ورانونکو افراطیت دروشت په حال کې دی. د قرغزستان د ملي امنیت سلاکار مراد ایمانو کولوف یو ویل مرکزی آسیا د ترهګرۍ، افراطیت او د نشه یي توکو د قاچاق له ګواښ سره مخ ده. نو موري د افغانستان اوسنی وضعیت ته اشاره وکړه. وی ویل د حال د سیمې په سولې، ثبات او امنیت اغیز کړي. که څنګه په دې غونډه کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښ خپل منځوړو ډیر بحث وشو، خو له دې سره سره د ازبکستان د ملي امنیت سلاکار ویکتور محمدوف ویل افغانستان باید منځوي نشي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره ستراتیژیک امکانات او فرصتونه شته. هغه زیاته کړه باید پرې نږدو چې افغانستان له ټولنیز، اقتصادي او بشري ناورین سره مخ شي. په هند کې د مرکزی آسیا هیوادونو د استازو ګډه غونډه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویسټ هم له هندي چارواکو سره لکتنی ورسته په خپل ټویټر پاڼه د افغانانو ترمنځ پر سیاسي ډیالوګ ټینګار کړی او زیاتوي په دې اړه د نړیوالې ټولنې ترمنځ اجماع شته چې افغانان د دې نوښت مشري په غاړه واخلي. ویسټ د نسکور شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا له رئیس عبدالله عبدالله سره هم کتلي او زیاتوي دواړو هر څه ژر تر ژره د افغانانو ترمنځ د خبرو په پیل ټینګار کړی. د افغانانو ترمنځ یوې روغې جوړې ته د رسیدو لپاره د خبرو په پیل داسې مال ټینګار کیږي چې طالبان د واک په انحصار او د یو ټول ګډونه حکومت په نه جوړېدو تورن دي، خو طالبان وایي اوسنی رژیم یې ټول شموله ده.
په نوې ډیلی کې د هند او د منځنۍ آسیا د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو د غونډې په اړه راپور مو اورېده. د دې غونډې په اړه زموږ همکار مرسلین ارسله د جنوبی آسیا د چارو لشنون کې شفیق همدرد سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغانستان پر مسله بیلا بیلا دریځونو ته په پام سره دا ناسته څومره کولی شي د دوی ترمنځ د ترهګرۍ او امنیتي اندېښنو په برخه کې همکاري او همغږي رامنځته کړي.
هند په دې سیمه کې یو قدرت دی او همداراز د پاکستان کوم نفوذ چې په منطقه په ځنګړې توګه په افغانستان کې د دیغې نه پاندېښنه کې دي کوښښ کوي چې دغه یو ائتلاف رامنځته کړي د دغه هیوادونو سره تر څو پورې دغه د هند ګټې چې په منطقه کې دي په ځنګړې توګه د هند پر سر د کشمیر پر سر چې د پاکستان سره رقابت لري په هغې کې مشکلات ورته پېښ نشي او حداقل امنیتی لحاظ باندې او په اقتصادي لحاظ باندې دغه منطقه تر یو حد پورې دغه منطقوي قدرت په توګه باندې تر خپل نظر او کنټرول لاندې وساتي.
د هند او د منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ ګډ ټکی په افغانستان کې تاسو څه وینئ؟ دې ته په کتو چې هند تر اوسه پورې ډیر په واضح توګه د طالبانو سره په اړیکه کې نه دی. دغه ډول د منځنۍ اسیا هیوادونه چې موږ ګورو اکثریت هیوادونو افغانستان ته خپل استازي لیږلي دي، هلته یې د طالبانو له حکومت سره ناستې کړې دي. آیا داسې کوم تضمین شته چې دوی ترمنځ واقعي همغږي، واقعي همکاري رامنځته شي د افغانستان په مسله کې؟
افغانستان گاونڈی ہوا او د منطقی ہوا دونا هغه څه چې په افغانستان کې تیریږي یا پراتون کې کې دا ہوا دونا ته غواخ کېدل شي دی غینا دوی پاندېښنه کې دي. نو په دې اساس باندې مشترک ټکی د دغه هوا دونا او د هند تر مابینځ دغه دی چې یو ځل بیا دا منطقه د تروریزم په میدان باندې بدله نشي. دا تروریزم یا ترهګری چې ده، چې ویره ایز چې په افغانستان کې د منطقې د هیوادونو تروریستان چې دی هغه ځای په ځای شوي دي. تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې خبرونه دي چې د لشکر طیبه او لشکر جنګوي ډلې چې دی افغانستان ته بل شوي دي. همداراز د ازبکستان کوم جنګیالي چې دی هغه اسلام پالي او د ازبکستان هغه چې دی هغه په افغانستان کې ورخم ډیره شوي دي او د دې نه د منځنۍ اسیا هیوادونه اندېښمن دي. نو په دې اساس باندې دوی مشترک ټکی خو په اوس کې دغه دی چې تر څو پورې دوی په راتلونکي کې چې کوم ګواښونه دي چې دوی ته د ملي امنیت په ساحه کې ورته متوجه دي، د هغې سره تر یو حده مبارزه وکړي او خپل کار یې په دې بخش کې کړی وي.
په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته هم ګوته نیول کیږي، ځکه په نننۍ وینا کې د هند ملي امنیت مشاور دې ته هم اشاره وکړه. دوی ویلي چې باید د تروریزم مالي تمویل ودرول شي، چې په دې برخه کې تر ډیره پاکستان ته ګوته نیول کیږي. نو د پاکستان په نه موجودیت کې، د چین په نه موجودیت کې او د سیمې د ډیرو هیوادونو د استازو په نه موجودیت کې څه فکر کوي چې یو ډول پاشلی دریز د سیمې د هیوادونو ترمنځ نشته د افغانستان په مسله کې؟
زه فکر کوم د موضوعاتو په اړه باندې د نظر تفاوت شته دی. پاکستان په منطقه کې د تروریزم د تمویل په نامه باندې مشهور هم دی او پیژندل شوی هم دی. نو په دې اساس باندې د منطقي هیوادونو په ځانګړې توګه هند د پاکستان د کوم هغه پټو اهدافو نه چې منطقه کې لري د هغې نه با خبره دی، نو خپل اندېښنه سره څرګندوي. نو د دوی په امنیتی برخه کې داسې مشترک ټکی نشته دی، ځکه دغه یو د بل سره جنګونه کړي دي، یو د بل په ضد باندې حملې کړي دي. په ځانګړې توګه پاکستان په دې ترهګریزو بریدونو کې ډېر لاس درلود د هند په وړاندې باندې.
د سیمه ایزو سیاسي چارو شنونکی شفیق همدرد و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، په خبرونو کې مو او همدارس په تیرو خبرونو کې مو په بلخ ولایت د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د 14 راپور واورید او همدارس په نورو پروګرامونو کې مو واوریدل چې د جلال آباد د مرکز او بخې د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د صرافی په مارکیټ کې 14 شوې دي. د دوړو ولایتونو د ننګرهار او د بلخ ولایتونو امنیت قومندانیو د دې پیښو پخلی کړی. زما همکار حسیب تلاش په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره را سره دی. تلاش سر،
نن د بلخ او ننګرهار ولایتونو کې 14 شوې دي. په مزار شریف ښار کې پر یو بس د 14 په نتیجه کې لږ لږ شپږ تنه ووژل شول. په بلخ کې د طالبانو سیمه چارواکي وایي 14 سهار مهال و شاوخوا و بجې د مزار شریف د درېمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین چاودنې په نتیجه کې وشوه. د امنیت قوماندانۍ ویاند آصف وزیري تایید کړی ده چې چاودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي. د ښاغلي وزیري په خبره د دغې پیښې قربانیان وژل شوي او ټپیان د بلخ وزوي روغتون ته انتقال شوي دي. نن مازدیګر مهال د ننګرهار مرکز جلال آباد کې د صرافۍ په بازار کې هم چاودنه وشو عیني شاهدانو ازادي رو ته ویل چې چاودنه د جلال آباد تلاشي چوک ته څیرمه د پیسو د تبادله په بازار کې شوی او مرجوب لې هم اړول ده. خو دوی د دقیق شمیر پاره څونه ویل خو د ننګرهار د لپاره د طالبانو امنیت قومندانۍ ویاند ازادي رو ته ویل چې په دغه چاودنه کې شپږ کسان ټپیان شوي دي. دغه چاودنه عیني شاهدان وایي چې د جلال آباد ښار شهید آدم خان سلور لارې ته څیرمه سرافي مارکیټ کې شوې ده. د ننګرهار حوزوي روغتون ځینو مسؤولینو هم د نوم نه ښودلو په شرط ځینې رسنیو ته دا تایید کړې ده چې د پیښې له ځایه نهه ټپیان وروړل شوي دي، خو تر اوسه په خپلواکه کچه نور سرچینو دغه ارقام نه دي تایید کړي.
ډیر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریالو چې په مزار شریف او جلال آباد ښارونو کې د نننۍ او چاودنو په اړه جزئیات راکول. د بشري حقونو د څار سازمان ویلي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي، د اولمپیک نړیواله کمیټه د په نړیوال سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. همایون هیواد د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د اولمپیک له نړیوالې کمیټې یا IOC څخه غوښتي چې په نړیوالو لوبو کې باید د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ګډون تر هغه وځنډوي تر څو چې ښځو او نجونو ته د ورزش کولو اجازه ورکړل شوی نه وي. د سازمان ویلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د پریکړه د خپل اجرایوي بورډ په غونډه کې وکړي چې نن د دسمبر په 6مه د سویس په لوزان کې کیږي. د 2020 کال د اگست په نیمایي کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو محدودیتونو ترڅنګ په خزو یو محدودیت ته هم وځه شو چې دوی ورزش نشي کولای. د بشري حقوقو د څار سازمان په وینا له ورزش څخه د خزو منع کول د بشري حقوقو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک د منشور څخه سرغړونه ده. هغه قانون او منشور چې په سپورت کې د تبعیض نه کولو امر یې کړی. د دې سازمان په وینا په سلګونو خزینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د دوی د خوښي ورزشونه وکړي له هیواد څخه تښتي، ځکه دوی ته په هیواد کې د ورزش کولو فرصتونه نسته. تر دې مخکې د کرکټ له نړیوالې شورا څخه هم د استرالیا پخوانی کپتان ټیم پین غوښتنه کړې وه چې په نړیوالو لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي. د هغه په خبره ځکه ښځو ته په افغانستان کې د کرکټ کولو اجازه نه ورکول کیږي. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبانو ورځ تر بلې په ښځو او رسنیو خپل محدودیتونه ډېر کړي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په روزګان ولایت کې د تیلو د نشټوالي له کبله دولتي برېښنا له تیرې یوې میاشتې تقریبا یوې نیمې میاشتې راهیسې قطع شوې ده. د روزګان ولایت اوسیدونکي د برېښنا پرې کېدو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې دولت دې د برېښنا ستونزه ژر تر ژره ورته حل کړي.
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې لتیری شاوخوا یوې نیمې میاشتې راهیسې دولتي برېښنا پرې سوې ده چې ښاریان او دولتي کارکونکي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغه ولایت کې یوازې ډیزلي برېښنا شتون لري چې د دولتي ادارو په ګډون شاوخوا 3000 کورونه، دوکانونه او دفترونو ته ویشل سوې ده. شپولا په ترینکوټ ښار کې د خیاطۍ دوکان کوي او په خپل دوکان کې له دولتي برېښنا څخه استفاده کوي، خو له تیرې یوې نیمې میاشتې راهیسې ورباندې برېښنا پرې سوې ده چې د ده پر کاروبار یې هم منفي اغېزې کړي. دی وایي که څه هم د یادې برېښنا بیه لوړه او په 24 ساعتونو کې یوازې 4 ساعته ورکول کېده، خو بیا یې هم غنیمت ګڼي، ځکه د ده په خبره چې څه اندازه یې ستونزې ورهوارولې.
دا برېښنا خو دا ډېر وخت کېږي چې کته ده، کار نه کوي، دولت بنده کړې ده. نو دا خو موږ ولا دلته دوکانو کې زیات دوکانداران برېښنا ته ضرورت لري، ځکه چې د ضرورت ته مخې دی د شپې، ځکه چې دی د ډېره وخته پرې دالته وي، بیا نور ماشینان دي. موږ نو په برېښنا باندې چلو، اوس د دې پر ځای چې موږ جنریټر ورته چلاندو لګښت د جنریټر د ورکو، خو مخکې داسې معلومېدله چې برېښنا خو زیاته ګرانه وه، پر هغه سربېره باندې موږ ورته مجبور و کارولمو.
په مرکز ترینکوټ ښار کې 1 کیلووات برېښنا ښاریانو ته پاتې ویشت افغانۍ ورکول کېده او دولتي ادارو ته په 30 افغانۍ ورکول کېده. د اورزګان یو شمیر نور اوسیدونکي هم د ورته ستونزې یادونه کوي او وایي چې د برېښنا پرې کېدو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
وکیل احمد د اورزګان ولایت اوسیدونکي د سابنه کاروبار کوم. د ښار د برېښنا سره موږ ډېر په ستونزو کې یو چې اکثره وخت مو کار دغه سپاتې دا دا یو څو وخت کې درې څلور میاشتې وخت کې دا برق سر پستونځو کې دی موږ ډېر سره پستونځو کې د دې برق سره سره وخت موږ کار دغه برق صفاتې
زما نوم اکبر جان محمدی دی او د روزګان ولایت مرکز سرینکوټ اوسید. یعنی موږ د برېښنا له برق سره ډېر په ستونزه کې، ځکه چې موږ دا کاروبار کوو نو هم هغه ګرانه وه چې د تیلو د نشتوالي د امله هغه برق بند و. باید چې موږ د دولت موږ دا خواهش لرو باید چې په هره کمې دا برق موږ ته راچیر کړي، ډېر ضرورت موږ ورته لرو.
نوم یې سانلان یکسادی د مرکز سرینکوټ اوسیدونکی یم. نو غوښتنه مو دغه ده چې باید دغه د کجکي برېښنا چې ده، ځکه دغه برېښنا روزګان ته راولي نو دغه به ډېر شي. ځکه
بلخوا د اورزګان ولایت د برېښنا شرکت مسول ملا صفی الله انعام هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې د دوی برېښنا پرې سوې ده، خو وایي لامل یې د تیلو نشتوالی دی. انعام زیاتوي چې د تیلو د کمښت ستونزه یوازې په اورزګان کې نه، بلکې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې موجوده ده، او په خبره یې چې دا ستونزه یې له مرکزي ادارې سره شریکه کړې. د اورزګان ولایت اوسیدونکي پر افغانستان اوسنیو واکمنو ته وړاندیز لري چې د هلمند له کجکي برېښنا څخه ورته برېښنا ورکول سي، ځکه د دې په خبره چې د یاد بند د اوبو زیات زیان هم د اورزګان خلکو ته رسیږي، خو باید د برېښنا هم ورکول سي.
په زابل کې یوې لوستې مېرمنې شاوخوا سلو نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. زابل مرکز کلات خلری د کاکړانو په سیمه کې دغه پیغله پر زکار ډول د خپل کلینجونو ته لومړنی زده کړې ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د محل په ټول افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته ښوونځي د انجونو پر مخ تړل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د دې ماشوم انجونو شمیر 15 تر رسیږي چې د یو روښانه راتلونکي لپاره په یو خیمه کې زده کړې کوي. د کلات شار څخه 9 کیلومتر لیرې د کاکړانو کلی چیرې چې د ماشوم نجونو د زده کړې لپاره هیڅ ښوونځی او مدرسه نسته، خو د دې کلی یوې لوستې پیغلې راضیه سمیم دا تشه ډکه کړې او تر سل پورې نجونو ته دینی او عصري زده کړې ورکوي. راضیه سمیم وایي د نجونو زده کړو ته لوی اړتیا ده او پلرونه باید په خپلو لونو زده کړې وکړي.
دا خو داسې سیمه ده چې دلته نه هم مدرسه سته نه مکتب سته نه یو داسې څوک سته ښځینه چې هغه نورو نجونو ته درس ورکړي. یوه زه یمه چې ما په ډېرو مشکلاتو خپل درسونه ته رسولي دي، بیخي ډېر په مشکلاتو. زما خو پیلم اوس دلته ما سره درس وایي 15 شاګردان دي، خو زه تر سلو ډېر زیات شاګردان لرم.
د رازیه په ټولګي کې د ناستو نجونو عمرونه له څلورو تر وو کلونو پورې رسیږي، خو هغه له ټولګي بهر په یو شمیر کورونو کې هم له هغو نجونو سره په زده کړو کې مرسته کوي چې له کوره د باندې د وتلو اجازه نه لري. ګلدسته، شفیقه او خرما د دې ټولګي ماشوم زده کوونکي دي. دوی وایي ښوونکي او یا هم ډاکټران جوړیږي تر څو خپل کلي او خلکو ته خدمت وکړي. اج خدایداد د کاکړانو د دې کلی مشر دی او د لومړنیو زده کړو په دې ټولګي کې یې دوه لونی درس لولي. د وی په خپل لونو بس دکړې کوي او غواړي چې شوونکی یا هم ډاکټران یې ترې جوړ کړي.
په دې سپیره کلی کې سنت بل مکتب ستا نه بل سستا او د موږ اولادونه دارا روزي موږ ډیر مننه کوو.
د زابل د کاکړانو سیمې د دې ټولګي نجونې د محل د څلرم ټولګي په کچه زده کړې کوي، خو دوی ویره لري چې شپږم ټولګي ته رسیدو به د زده کړو چانس له لاسه ورکړي. هغه ستونزه چې د محل د افغانستان په زرګونو نجونې ورسره مخامخ دي. د تیر شاوخوا یو نیم کال رئیس چې طالبان واک ته رسیدلي، په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل سوي دي او نجونې یوازې د لومړنیو زده کړو اجازه لري. په زابل کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی محمد عثمان حریت وایي په لیرو پرتو سیمو کې د ماشوم نجونو لپاره د داسې ورته ټولګیو د جوړولو په لټه کې دي او ډېر ژر به دېش داسې ټولګي پرانیزي چې ښوونکي به یې ښځې وي.
سږ کال موږ غوښتنه کړې وه د صدا موسسې څخه چې د خاص د خویندو دپاره ډېر ښوونځي نور راته منلې دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به استخدام شروع شي. د خلکو هغه بچانی چې هغه کم عمر وي او تعلیم ته لاسرسی نه لري په آزادو کلیو کې او په بازارو کې موږ غواړو چې دیته د تعلیم زمينه برابر کړو.
د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې چارواکي په داسې حال کې د ماشوم نجونو لپاره د دیش محلي ټولګیو د جوړېدو خبره کوي چې د دوی د حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د بندیز غزیدلې د نړیوالې ټولنې عوام افغانانو لخوا د تون خبرګون سره مخامخ سی.
په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام د حذفي لوبو په پړاو کې نن هم دوه لوبې کیږي. د کابل په وخت د مخام په 9:30 بجو مراکش له اسپانیا سره او د شپې په 11:30 بجو پرتګال له سویس سره لوبه کوي. ښایي تاسو ته جالبه وي چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې ځینې غړي هم دا لوبې ګوري. سلطان محمد سرور د افغانستان د ملي ټیم له مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی سره په دې اړه خبرې کړي چې دوی هم د فوټبال لوبې ګوري کنه.
ولا ګورم کله کله ګورو سره دغه ټور کې خوچی ولته ګورو کابل ته راغلی ولته هم دا برکونه مرکونه نه بس روزان سارت خبرو او که حقیقت کې درته وایم نو دغه غمی ډیر میچونه می سره وکړل.
امازای صاحب کوم لوبغاړی یا ټیمو ډیر خوښ دی؟
که فیورټ ته خبر راشي نو برازیل ولا چې فیورټ ده او فرانس بیا په دویم نیما په فکر باندې او سپین به درې می نو کېدای شي دغه کې اپسټم کم یو سی خو دغه درې ماته ټاپ کټی مرکاري.
د کرکټ او فوټبال ترمنز ډیر توپیر دی خو کله چې د فوټبال لوبغاړي میدان ته کوزيږي او له لوبې مخکې ملي سرود غږول کیږي تاسو ته هغه شیبه پیادی کې کنا چې خپل به میدان ته کوزيدي او شاوخه به د مینوالو شور او ځواګو دا څه ډول یو شیبه ده او لوبغاړي څنګه احساس لري په دغه وخت کې؟
د مملکت نمائندگی کول او بیا په ملي سطح باندې د خپل یو یعنی ډیر ښه احساس دی. د ما په یاد دی کله چې موږ په لومړي ځل باندې هغه 2010 کې په جام جهاني کې موږ لوبه وکړه وکړ چې یو ډیر ښه احساس هم کاوه او یو بل فضا و یو بل احساس چې موږ لته کاوه. نو د اصلا کې په هر یو ډګر کې د لوبي په هر یو ډګر کې یا په هر لیول باندې په هر یو شي کې چې په غوږ کې غټل او بیللې او بیا د مملکت نمائندگی چوکي فکر کوم چې په ژوند کې به دغه رقم خوخي په ډیر کم شاینو کې به چې هغه وخت یې لوبغاړي یا د مملکت چوک نمائندگی کوي هغه احساس کوي.
په لوبغاړو باندې فشار یا پريشر وی کنه؟
زهره خبره دغه دومره پريشر چې کله نه کړ سره نه پیږي او هغه د 2010 جام جهانی لومړی میچ دی موږ هین سره موږ چې کله بیا ویسټ انډیز ته لاړو غرب الهند ته چې ورسېدلو نو هغه دومره ورته خوشاله او دومره ورته منتظر و چې هغه د شپې خوب مون نه کړي او په سبا باندې موږ میچ موږ یقینو کچې بیرته هوټل ته راغلو نو د سیده غورزه هغه شپه ته تیر شو له چې اچ پی پویم نشو نو بیا هغه د میچ هایلایټس هم کتل چې ولا موږ میچ وکړته.
د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لمرستيال روزونکو رئیس خان احمدزی سره مرکه مو اوریده. قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو د دې خبرونه په دوهم نیمای کې نیمه نړۍ او همدارس اساسي او بشري حقوق د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه هم خبريږي خو له هغه مخکې دا شبه ستاسو لا پیغامونو
زه سیف الله بوت شکان د خوست ولایت یو لاس بلورون کیم ورور د مون غاګ د مسول چرواک ته ورسوي دلته مون شروالای نه پرګدی مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی خلق او الله سورز ایم تیر کړی او انډیوال مو الله سورز تیر کې درې سلور زره توانم کړو د مون ته دار کم زار ټکل دا چالت هي سودانه کی نه سوګ راځي او د سړک په سر مون نه پرګدی مون نه ګډي ورې مون سره ډیر غیر اسلامي غیر انساني برخورد کی د کوم شرولای کسان چې دین دی وطن چني.
زما سلامونه د ازادي رادیو کارکونکو ته ورسېږي ورور د مجاهدینو د مشرتابه ته مې دا پیغام دی چې خپل د لیکو څخه کشران وباسي نه د سپنجری لیاز امرات لري او نه د ځوانانو لیاز امرات لري په کوڅو کې ولاړی ورور ځوان امرګر کې په جوبو کې ګوري شانه ټوله را باسي د یو کښنې ولاړی غلمن ته ورچی ورور پشان په سیګرزی او شیم نه کی پیدا خدا د ولس او د حکومت ترمنځ مخالفت زیاتې.
سلامونه نکیل تاسو ته سره رادیو ټول او ردون کوته پرون چې د امارات ویل وای چې د خزو غاغ حرام ده او ورته قتل ګناه لري نه نه دی پاکستان لوړ پوری چارواکي خزه ربانی کار د چکل راغله د نو د مخامخ سره ګوري غټ غټ وزیرانی نو د ته ګنا نه ده مکتبونه بند کړی دي په دې باندې چې مو یو طرز عمل ورته پیدا کو هغه هم نه ده شوی په یو باندې بل باندې باندې افغانستان په خزو باندې ظلمونه کوي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای سئ شمیره ده 00422111421
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادي رادیو اوري اوس هم پام وکړئ خبرونو ته په مزار شریف ښار کې نن پر یو بس د چودنې په پیښه کې لک تر لږه شپږ کسان ووژل شول په بلخ کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چودنه سهار مهال د مزار شریف د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لارې کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکوونکو د سپرلۍ د بس په لاره کې د یو ماین د چودنې په نتیجه کې وشوه د امنیه قمندانۍ ویان آصف وزیری تایید کړی چې چودنې شپږ کسان وژلي او اووه نور یې ټپیان کړي دي د ښاغلي وزیري په وینا ښایي د مرګ ژوبلې شمېر تر دې زیات شي همدارز نن ماسپخین د جلال آباد ښار د صرافۍ په بازار کې یو چودنه وشوه په ننګرهار کې د طالبانو امنیه قمندانې په یو بیان کې ویلي چې چودنه د جلال آباد تلاشۍ چوک ته څیرمه د پیسو د تبادلې په بازار کې شوې او شپږ کسان یې ټپیان کړي دي تر اوسه د دې چودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وایي تر هغه چې پر افغانستان واکمنو طالبانو افغان ښځو او نجونو ته د سپورت اجازه نه وي ورکړي د اولمپیک نړیواله کمیټه باید په نړیوالو سپورتي لوبو کې د افغانستان ګډون وځنډوي د بشری حقوقو د ټولنې بیګا په یو بیان کې همداراز وویل چې د اولمپیک نړیواله کمیټه د په دې اړه پریکړه د خپل اجرایه بورډ پر راتلونکي غونډه کې وکړي ټاکل شوی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه نن د سویس په لوزن ښار کې غونډه وکړي د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي په نوی ډیلی کې له هندي چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې کړې د هندي رسنیو د راپورونو له مخې توماس وست پرون د هندي ملي امنیت له سلاکار لمرستیال سلاکار وکرم مصری او د بهرنیو چارو له وزیر جی پی سنگ سره وکتل هندي رسنیو وایي ښاغلي وست په دې کتنو کې له افغانانو سره د هند بشري مرستو هرکلی وکړ جاپان په افغانستان کې د بشری مرستو له پروژو سره د 1.8 میلیون ډالر مرستې اعلان کړې په کابل کې د جاپان سفارت نن پر ټوئیټر په یو بیان کې د دې مرستې خبر ورکړی او ویلي دی چې دا مرسته به د ملګرو ملتونو د ادارو د نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي ټولنو لخوا د افغانانو د خیر ښېګڼې په پروژو ولګول شي د بیان له مخې له دې مرستې سره د 2020 کال اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د جاپان د مرستو کچه 315 میلیون ډالرو ته لوړه شوه روسیه جاپان ته نږدې د کوریل په لنجمنو ټاپوګانو کې د میزایل دفاعي سیستم ځای پر ځای کړی دی د روسیه دفاع وزارت نن وویل چې دا سیستم یې د هغو ټاپوګانو د مجموعې چې د جاپان او د روسیې د کمچتکا ټاپو وزمې ترمنځ پراته دي د شمال په یوه ستراتیژیک ټاپو کې ځای پر ځای کړی دی جاپان د روسیې تر واک لاندې د جنوبي کوریل پر ټاپوګانو د مالکیت ادعا لري او خپل شمالي قلمرو یې بولي د دې ټاپوګانو پر سر لانجه د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې هغه مهال رامنځته شو چې پخواني شوروي اتحاد له جاپان څخه ونیول د روسیې دفاع وزارت وایي د توغندوی دفاعي سیستم یې د 1500 کیلومترو په ارتفاع میزایلونه لري چې په پاراموشیر ټاپو کې ځای پر ځای شوي دي او اوکراین ته څیرمه د روسیې د کورسک سیمې یو هوایي اډه نن د یوې بې پیلوټه الوتکې په وسیله پنخه شوه چې په نتیجه کې د تیلو یو ټانک اور واخیست د دې سیمې والي رومان ستارویټ نن پر خپل ټلګرام پنه د دې پیښې خبر ورکړ خو ویل چې تلفات نه لري او اور هم وژل شوی دی نو موري ونه ویل چې د پیښې مسؤل څوک دی خو روسي چارواکو د روسیې په خاوره کې د بې پیلوټه الوتکو په مخکینیو حملو کې اوکراین ګرم بللی و
نیمه نړۍ اخسر دمیان خلیم را بندو لګولې
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره، به خاطر وضعیت اقتصادی مردم به اندازه نیستن که بخواین قالین خریداری کنن.
په کابل کې د یو قالین جوړولو د شرکت د مسؤل میرمنې غږ مو واورېده چې افغانی قالین اوبی. د دې په وینا د قالینو جوړول ساده کار نه دی، ښځې شپه او ورځ یوه کوي د ماشومانو له روزلو او د کور له کارونو سره. د قالینو اوبدلو کارګاه ته ناستې وي، د مټو سترګو ارمیږ او ملا درد زغمي، خو هڅه کوي چې کورنۍ ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. د طالبانو په بیاجلي واکمنېدو سره ګڼو میرمنو خپلې دندې په داسې حال کې له لاسه ورکړي چې په کور کې د کار کولو او ډوډۍ ګټلو لپاره نارینه نه لري. دوی وایي د اوږدو جګړو له امله یې د کورنۍ سړي مړه شوي، معلول شوي، او یا هم د طالبانو په راتګ سره یې دندې له لاسه ورکړي، په کور ناست دي. میرمن ناجیه چې د بانو نژاند په شرکت کې قالینې اوبي له خپل ژوند نه راته وایي:
موږ په ډېرې خواري باندې دا غالۍ جوړوو، لاسونه مو خوش سي، خو ډېر په زحمت اوږي مو خوږي، خو بیا هم په یوه میاشت کې موږ شپږ متره غالۍ جوړولی سو. ډېر سخت کار دی، مشکل کار دی، خو موږ په دې خاطر کوو چې خپل کورنۍ ته خدمت وکړو، یو څه برابر کړو خپل کورنۍ ته یوسو. خو بیا هم زموږ غالۍ ته باید توجه وسي، موږ ته باید توجه وسي.
د غالۍ اوبدلو دې شرکت ته داسې میرمنې هم راغلي چې له ځان سره یې د مجبوریت له وجې خپلې نیمچا ځوانې لونه هم راوستلې دي. نجیبه وایي چې د غریبۍ او بې وزلۍ له امله لونه لزان سره د غالۍ او وبدلو ترولی.
دختره کوین د مطلب نه رافته عزیز تقریزی بعد ما کلی سر قالین است، کمرش درد بره، چشمایش خیره شده. دخترای 14 ساله 12 ساله
لونه میز مونږ د بده ورځی له واجی خوندی ته ندیتللی. ټولی غالۍ وبی، ملای درد کوي، سترګې خیره شوې دي. هر یوه یې 14 کلنه، 12 کلنه او 10 کلنه ده. ټولی خوندی ته ندی. د همدی غالۍ او د ګرد له واجی ډیری ټخیږي. د سهار له 15 بجو نه کار پیلو، د ماخام تر 2 بجو دلته یو. خپل می د سالنډي ناروغي لرم، هیڅ خبر نشم کولای. کومې پیسې چې د غالۍ په اوبدلو کې لاس تر راځي، کله چې د کور کرایه ورنور کړو، اولادونو ته مې څه نه پاتې کیږي او نه خوړو ته د پیسې رسیږي.
کرای خانه همیشه د زیق قیمتي، نه د سر جان اولادای مرسنه، د غذایش مرسنه.
قدریا چې نورو میرمنو ته د غالۍ اوبدل ورزده کوي، وایي چې دا کار په ماشومتوب کې زده کړی و، بیا دا چې د دې لپاره سخت و، پریخی و، دولتي دنده یې سرته رسوله. خو کله چې طالبانو په کور کې نیوله، بیرته د غالۍ کار پیل کړ.
بعد از اینکه طالبا آمدن، شوهرم بیکار شد، تمام فامیلم بیکار شد دیگه. آید
روز سلغه چی طالبان راغلل، میرم بیکار شو، ټوله کورنۍ مو بیکار شو، بل کوم آید مون درلوده چې ژوند مخکې ور باندې یوسو. بیا دلته د موږ لپاره د غالۍ اوبدلو دستګاه جوړه شوه. کابو یو کال کېږي چې دلته کار کوو او د غالۍ اوبدلو له لارې چې کوم مزد اخلو، د کورنۍ ضرورت لکه وړه، وریجې، غوړي، چای، بوره او داسې نور ور باندې اخلو. په تیر نظام کې هم خوارو او غریبو خلکو دومره پیسې ګټلې چې هغه ورځنی خرڅ او مصرف به یې کېده. اکثره کورنۍ سپما نه لري چې په سخت وخت کې مصرف کړي. بیا چې طالبان راغلل، هغه د ورځني لګښت پیسې هم را باندې بندې شوې. اوس مجبوره چې خپله روغتیا له ګواښ سره مخ کړو، خو ځان او د کورنۍ خلک له لوږې څخه وژغورو. د همدې لپاره چې خپل ژوند مخکې یوسو، راغلي یو دلته کار کوو.
امو زندگی خدا پیش ببریم، ما اینجا کار میکنیم.
نرگس هم په همدې شرکت کې افغاني قالینې جوړوي. په دې نظر ده چې د قالینو جوړولو کار سخت دی، خو بیا هم له خپله کاره راضي ده. نوموړي وایي چې که د هم دومره کار زمینه هم نه وای ورته برابره شوې، نو بچي وږي پاتې کېدل.
کار مشکل است، ما مجبور هستیم که به این کار ادامه بدیم. تا
سخت کار دی، خو مجبور یو چې د کار ته دوام ورکړو تر څو مو کورنۍ وږي پاتې نشي. شپه ورځ د غالۍ اوبدلو ته ناست یو. زه د سترګو او ملا په درد اخته کړم، په ډېرې سختۍ سره وبم. مخکې مې په یو دفتر کې کار کاوه، دومره معاش راکاوه چې گزاره ورباندې کېدله. خو کله چې طالبان راغلل، هغه دفتر بند شو. درې میاشتې بیکاره وم. څه مې چې پسنداز کړي و خلاص شول. بیا مې د کالیو ګنډل پیل کړل. خپلوانو او ګاونډیانو ته به مې چې کالي وګنډل، پیسې نه راکولې، ځکه له هغو سره هم نه وې، کارونه یې ورنه اخیستي وو. بیا مجبوره شوم چې دلته دې شرکت ته راشم او غالۍ وبم. د دې لپاره مو د غالۍ اوبدلو باندې پیل وکړ تر څو یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړو.
په او خاطر شروع کړم تا کې اکلو منو نلال پیدا کړم.
Thank you. بانو نجند قالین اوبدلو شرکت مسئول سوده با نجند وایی چی دوی ده قالین اوبدلو پر شرکت که لدو سوز خزیات و میرمنو تا دی کار کولو زمینه برابر کرده.
ما یک شرکت تولیدی قالین داریم که بیش از 100 زنان مصروفه.
موږ د قالینو د تولیدولو شرکت لرو چې له 200 څخه زیاتو میرمنو ته مو پکې د کار کولو زمينه برابره کړې ده. تاسو پیږئ چې اوس په افغانستان کې ډیر شمیر میرمنې بیکاره شوې دي، نو لامدې وجنې حیاتي دست دوزی او قالین اوبدلو ته مخه کړې. د طالبانو له راتګ وروسته د ښځو پام قالین جوړولو او په لاس ګنډلو ته ډیر شوی دی.
توجه زنها به قالین و به کارهای دستبافی زیادتر شده.
در قالین و در جوړول لپاره د خام و مواد و برابرول هم آسان کار ندهی. در مواد یا به اگده پروسه باید بشپره کری. بیا در قالین و ابدلو تا چمتو کیگی. اغلی سودا بینمو پختلی چه در قالین و در جوړول ضروری شن. سرقم برابروی او بیای په څومره وقت که جوړوی.
مواد قالین ما خودمو تهیه میکنیم، پشم میگیریم، پشم خانم هاستن، زن هاستن.
ده قالین و مواد مخفل برابرو، پشم اخلو، بیا میرمنی غوط رنگ برکبی. ده قالین و ابدل وقت، ده قالین پا اندازه پوری اره لری. مثلا یو نیم متره ماور قالین پا یو میشت که و بو. زکه تارونه دیر نازکوی، خوک قزاقی نقشوی، او تاری هم لکتر دبلوی، بیاش پاک متره قالین پا یو میشت که جوره بو.
کرک باشه باز او قالین میشه که تا در ظرف یک ماه قالین شش متر ما بندازیم.
سودا و نجان ده قالین و قیمت هم رتوی.
خب قالین های ابریشم ما را ما تا 120 دلار هم به متر با.
ابریشمی قالین متر به 140 دلار هم خرڅه وو، خو قزاقی قالین یعنی قزاقی نقش چې پکې وبدل شوی وي متر په 100 دلار دی. مرینوس قالین چی دی؟ موګه متر په 80 دلار اتیا دلار خرڅه وو.
نه مرینوس ما به 70 دلار و 80 دلار به فروش میرسن.
سودابه نجند څخه مو د قالینو د بازار پاکله هم پختل. نوموړې په ډیر ناهیلۍ سره ویل چې تولیدات ډیر لرو خو بازار نشورته پیدا کولای.
ما تولیدات بیشتر داریم اما در افغانستان فروش اصلا وجود نداره به خاطر وضعیت اقتصادی مردم.
موږ تولیدات ډیر لرو خو په افغانستان کې خرڅلاو اصلا نشته، ځکه چې د خلکو اقتصادي حالت خراب دی. دوی نشي کولای چې افغاني قالینې واخلي. موږ ماور، ابریشم او مرینوس قالین و بو په دې هیله چې د قالینو جوړولو صنعت پرمختګ وکړي او موږ وکولای شو چې ډېرې ښځې په کار وګبارو او دوی خودکفا کړو
تا بتوانیم که زنان د یي قسمت خودکفا بسازیم.
اغلی نژند نموده هم پوښتلی چې دوی خپله تر دې دمه افغاني قالینو ته د بازار پیدا کولو لپاره څه کړي دي. نوموړې هغه اته ورځنی نندارتون یاد کړ چې دوی خپلو قالینو ته د بازار موندنې لپاره ګډون پکې کړی و.
ما هم یک غرفه داشتیم، غرفه قالین بود که
موږ هم یو غرفه درلودله، د قالین غرفه و. هلته موږ خپلې قالینې ننداری ته وړاندې کړې. انجونې او میرمنې راغلې وې. زموږ کار یې وستای په دې هیله چې دا ډول نندارتونونه نور هم جوړ شي تر څو ښځې او انجونې په دې وتوانېږي چې په هوساینې سره له دې نندارتونونو څخه لیدنه وکړي او فعالیت وکړي.
بزار شوه و زنان و دختران بتانند که به راحتی بتانند از نمایشگاه دیدن کنند و فعالیت کنند.
درن دوستانو په خبرونه کې روښانه شو چې افغان میرمنې په هر ډول شرایطو کې د دې وړتیا لري چې کار وکړي او خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. په دې هیله چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لاره پیدا شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420 24 44 شپږ سوه یو. دا باندې نه خبرونه تربیه خي چاري.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اساسي او بشري حقوق
سلام نن درنو ریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم به هم خوشاله يم چې د ویونه په تیرې دو سره ستاسو پترانه چوپړ کې حاضر شوم. درنو ریدونکو دا ونه د بشري حقوقو په تړاوونه بحث درو ده چې بشري حقوقونه څه معنا او څه تاریخ چلري هم دانګه د کوم اهمیت یا ارزښت نه برخمنه ده په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره ده نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګه مدني فعال. دوی ته په پای کې ښه راغلاست. اصولي صاحب لومړی پوښتنه مو داسې مطرح کړو چې بشري حقوق یعنی څه؟
سلامونه او احترامات خوري په لومړي قدم کې تاسو او تاسو تخنیکي همکار ته او په دویم قدم کې ټولو هغو هیوادوالو ته چې تاسو د رادیو له طریقه زما غږ اوري وړاندې کوم. ستاسو د جواب په رابطه چې حقوقي بشر څه معنا او کوم حقوقو ته کاریږي، نو حقوقي بشر له هغو اساسترین او ابتدایترین حقوقو څخه دي چې فقط انسان بودن یا انسان کیدل د خود څخه استفاده کوي. یعنی یو شخص چې دنیا ته راځي کله چې په دنیا کې سترګې غړوي نو دغه شخص باید د دې حقوقو څخه برخمن وي او هغه ته به ورکول کیږي او هغه دوی څخه ګټه پورته کولی شي او هغه مستحق دی. نو کله چې په لومړي قدم کې شخص دنیا ته راځي د مثال په ډول لکه د ژوند حق چې مو وایي د ژوند چې دی دا یو اساسي حق دی چې اسلامي شریعت او همدارنګه د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې او همدارنګه نور ډېر حقوق دي چې اسلامي شریعت او د بشر حقوقو نړیوال اعلامیې انسانانو ته ورکړي دي.
مننه کوم. د بشري حقوقو د تاریخچې په اړه معلومات راکړئ. انو خبروی
ګورای ک چیرته موږ د بشر د حقوقو تاریخ ته وګورو او تاریخي سیر ته فکر وکړو، د بشر حقوق تقریبا 4500 کال مخکې کله چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ پیغمبر دی په غو باندې وحی نازلیږي، نو د بشر حقوق منځته راځي او د بشر حقوق ایجادیږي. کله چې موږ د اسلام څخه مخکې وختونو ته وګورو د جهالت تورې تیارې وې او د خلکو تر مابین قبیلوي جنګونه او جګړې وې او خلکو خپلې لوڼې ژوندۍ تر خاورو لاندې کولې او نور مختلف جهالتونه موجود وو. نو کله چې په نبی علیه السلام باندې وحی نازلیږي نو بشری حقوق هم رامنځته کیږي او ایجادیږي، چې نمونه په قرآن کریم او د نبی علیه السلام په حدیثو کې په پراخه ډول شتون لري او د هغو څخه اسلامي نړۍ تر اوسه پورې استفاده کوو. او نو کله چې موږ نړۍ ته وګورو اوسنۍ نړۍ کې د بشر حقوق مطالعه کوو، نو موږ د 1940 کال د بشر حقوق نړیوال اعلامیې در وګرځو. په 1940 میلادي کال کې د بشر حقوق نړیوال اعلامیې رامنځته کیږي چې دیرش مادې لري چې په مختلف موارد او شیانو باندې بحث شوی دی او د انسانانو مختلف حقوقو ته قاید شوي دي، چې بیا وروسته نور مختلف بین المللي مهم سندونه رامنځته شوي چې تقریبا شمېر یې 25 ته رسیږي. او همدارنګه په تهران کې یو د بشر حقوقو په برخه کې یو کنفرانس دایر شوی چې په 1940 هجری لمریز کال کې وو، او همدارنګه په 1922 هجری لمریز کال کې د اتریش په مرکز یا پایتخت کې هم یو د بشر حقوقو نړیوال مهم کنفرانس دایر شوی وو.
اصول صاحب، رازو د بشري حقوقو د اهمیت یا ارزښت په اړه کاورین کوته وای چې بشري حقوقونه کوم ارزښت لري؟
که چیرته موږ د بشر حقوقو ته وګورو او د ارزښت او اهمیت مطالعه کوو، نو د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخورداره دي. او په نړۍ کې زیات ارزښت او اهمیت لري. نننۍ نړۍ کې زیات پرمختګ رامنځته شوی دی او نړۍ تر مابین اکثریت حل پورې مشکلات حل شوي دي او د جنګونو او تشویشونو ویره په زیاتره مواردو کې نه تر سترګو کیږي. همدا د بشر حقوق د همدې لپاره په زیاتره مواردو کې پابندي ده. نو که چیرته د بشر حقوقو نه وای د نړۍ د اقوامو د نړۍ د هیوادونو تر مابین به مختلف جګړې او اختلافات شتون درلودی او بشر حقوق په ټول نقص کېدلی، هیڅ ارزښت به نه ورکول کېدلی. نو د بشر حقوق زیات مهم او زیات اساسي رول لري د نننۍ نړۍ په سالمیت کې. کله چې کوم وخت چې بشر حقوق په نوره نړۍ کې نه ول نو سواته سره خپل څخمخ کله چې موږ تاریخ مطالعه کوو، لومړۍ نړیواله جګړه رامنځته شوې، دوهم نړیواله جګړه رامنځته شوې چې زیات تلفات او مشکلات یې رامنځته کړي دي، او همدارنګه نور مهم ارزښتونه او اهمیتونه یې کله چې موږ ګورو هغه جهاني شمول دي. ټولې نړۍ هیوادونه د هغو څخه استفاده کوو او ټوله نړۍ کې د بشر حقوق تطبیقیږي او شتون لري او بل غیر قابل سلب دی، یعنی د سلب وړ نه دی، هر څوک د هغو څخه کولی شي چې استفاده وکړو. او بله مهمه دا خبره ده چې تبعیض ناپذیره دی، تبعیض نه معنی ټولو خلکو ته برابر ډول باندې حقوق او امتیازات په نظر کې نیولی دي. هغه که موږ چیرته په اسلامي شریعت کې حقوق بشر مطالعه کوو که د بشر کو نړیواله اعلامیه مطالعه کوو، نو دا د زیات ارزښت او اهمیت څخه برخمن او برخورداره
دی. اصولي صاحب، بشري حقوق د اسلام او غرب له نظره څنګه ده؟
که چیرته موږ وګورو د اسلامي شریعت او د غرب د حقوقو د نظره حقوق ته وګورو او مطالعه کړو، دا زیات وخت او څېړنې ته ضرورت لري او زیاته مهمه موضوع هم ده. خوځو بعض موضوعاتو ته اتحادی پوښتنې په جواب کې یو څه ووایم. لومړی دا چې بشري حقوق د غرب له نظره زیاتره په کس او اتکا په مادیاتو باندې کېږي، معنویاتو زیات ارزښت نه ورکول کېږي، خو په اسلامي شریعت کې زیاتره په کس او اتکا په معنویاتو باندې ده او معنویات ته زیات ارزښت ورکول کېږي او له ډېر اهمیت څخه برخمن دي، چې دا یو مهمه موضوع هم ده. د دې تر څنګ بعضې موضوعاتو ته چې په قرآن کریم کې یادونه ورته شوې ده او همدارنګه د بشري حقوق په نړیواله اعلامیه کې هم د هغو څخه یادونه شوې ده، زه هم یادونه کوم چې لومړی د ژوند حق دی. د ژوند حق یو له ډېرو مهمو او اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي چې په اسلامي شریعت کې ورته زیات ارزښت ورکول شوی دی. الله جل جلاله په څو مبارکو آیاتونو کې د ژوند حق ذکر کړی دی او د ژوند د حق څخه یې دفاع کړې ده. او د سورت مائدې په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایلی دی، وایي که څوک یو بل څوک بدون له نفس څخه قتل کړي، یعنی بدون دې څخه چې بل نفس یې قتل کړی وي قتل کړي، یا بدون له دې څخه چې په ځمکه کې فساد خپروي، داسې لکه ټول انسانان یې چې قتل کړي وي. که چېرته یو شخص وژغوري، داسې لکه ټولو انسانانو ته یې چې ژغورنه ورکړي، ټول انسانان یې چې ژغورلی وي، یعنې ژوند یې وربخښلی وي. همدارنګه د سورت اسراء په 2 نمبر آیت کې الله جل جلاله فرمایل دی، وایي تاسو خپل اولادونه د فقر او د نقصۍ له وجې مه وژنئ. د نصاب په 9 آیت کې وفاتکوشي مه کوئ. همدارنګه د قصاصو برخه کې سورت بقرې په 190 آیت کې فرمایي چې په قصاص کې ژوند دی، یعنې که چیرته یو شخص بل شخص په قتل باندې ورسي هغه په قصاص شي، نو ټوله ټولنه عبرت او پند اخلي، بیا بل څوک داره جرأت نه کوي چې بل شخص په قتل باندې ورسي وي. نو د ژوند حق د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم شتون لري او هلته ویل شوي دي چې ژوند چې د بشر د اساسي حقوقو څخه ګڼل کېږي، نو هیڅوک به بل ژوند وانه اخلي او ژوند ته زیات ارزښت ورکول شوی. همدارنګه د مالکیت یا ملکیت حق چې د په قرآن کریم کې الله جل جلاله په دې برخه کې هم آیتونه نازل کړي دي، همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم مشتون لري او هر څوک کولای شي ملکیت ولري او د ملکیت څخه په آزاد ډول استفاده وکړي.
درنو ورځونکو، تاسو د نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړي او همدارنګ مدني فعال خبرې واورېدي. نو دا وه د دیونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیره په نورو خبرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږو. تاسو ټول په الله سپارو. الله مو مل شه، ښاده او بریالي اوسئ.
ظلمونه بس دې مهربان شراشه مهربان شنان عاشق یا رستا یا رستا دے مخبورا دیم تے پرتا باندی شیدہ دیم تے پرتا باندی شیدہ دیم تے یا رستا یا رستا دے مخبورا دیم تے پرتا باندی شیدہ دیم تے پرتا باندی